تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
د قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته
د قمر بنسټ د رسنیو مسول عبد الله ریحان وو چې ویلي قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په درې ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي دا ډول سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تیرین جنو لپاره چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنې څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوې دي څومره مهم دي
زما په نظر سره دا خدا ګټ او خیګن ډیر لري ځکه چې نشم کولای د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسېږم کوم خپل ارمانونو ته هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلې دي دا سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یو وسیله جوړ شي
نن ام دا موضوع چیرو ملتیم وکړی قدر من اردونکو سره لدې چې زده کړې د هر وګړي قانوني او شرعي حق دی خو د طالبان حکومت د حق له افغان جنو څخه پرته له کوم منطقي دلیل څخه اخیستی دی سکال بیا د کانکور د ازموینې نتایج پرته د نجونو له ګډون څخه اعلان شول د مسلې په نجونو او کورنیو ډیر بد اثر کړی دی په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې له خپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمینه هم برابر کړي د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل کندهار او ننګرهار دی د 300 ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه اعلان کړي دي د دې ادارې له مسؤل سره وروسته خبرې کوو په پیل کې د افغان ځوانې زهرې جنت مرکه د تحصیلي سکالرشپونو د ارزښت پاکله اورو
زما په نظر سره دا خدا ګټ او خیګن ډیر لري ځکه ډیر خلک شته د درس لیوال دي او کوشش کوي چې ته ورسېږي مګر دلته نشته د زمينه نه ده برابره کچې د سکالرشپ پولر یو کنا خپل زده کړو کینو د سره د کول شخ خپل هلرمن ته مرسیږي او خپل وطن ته هم خدمت جو کشي او نور هم کول شي چې یو څلا سره ورزکه هله امیدونه دي دي مګر زمينه نه ده برابر او کنا ورتیا هم دی د ساده هم دې شته د ځوانانو کې خدا چې ورتیا نه ده برابر او دا یو ډیر یو خو زرین چې ځوانانو ته کېدل شي د ښه استفاده او کې او دم غړي یو ښه اقدام زه خپل هم داش ډیر لیواله مو غواړم چې مثلا زده کړو کوم یو زیته ورسیږي مدا چې ماته زمينه نه ده برابر زه نشم کولای د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسېږم کوم خپل ارمانونو ته هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلې دي زه نشم کولای د سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدل یو وسیله جوړ شي دا کدل ته زمينه برابر نه ده دلته مونږ پریږدي نو مونږ دې پریږدي چې مونږ د یو بل لار نه خپل هیلو ته ورسېږو دا چې مونږ د هیلو د مړ کېدلو هر لار باندې نو دا خو ما د پاره یا د ټولو افغان نجونو د پاره ډیره دردواره ده
هغه کسان چې سکالرشپ برابرې دي افغان ځوانانو لپاره هغه ته د تاسو خبرې څه وی چې په څه ډول تاسو سره مرسته وکړه چې طالبانو نشي کړی مانی وګرځي
خو نفرانو څخه خو لومړی یو خاصه مننه کوم چې دومره زمونږ غم ورسره دی دومره زمونږ فکر ورسره دی او غواړي چې مونږ زده کړو کوم خپل حکومت زمونږ لپاره نه دی دردمن مګر دودونه احساس لري او مونږ ته د سیاو زمينه برابر چې مونږ زده کړو کو نو نه خو ډیر زیاته مننه کوم او بل د سیاو حل لار جوړ شي چې وکول شي طالبان مثلا مونږ ته اجازه راکړي مونږ لا شو زمونږ یو محرم مونږ سره مانی کاغذ مونږ وروري زمونږ پلاری یا زمونږ د سیاو بل شخص مونږ سره محرم یو د سیاو زمينه برابر کې مونږ کول شو غو سره لا شو ځکه چې به محرم تک کنه دلته مخنیوي کېږي مونږ نشو کول لا شو خپل زده کړو کو نو غو نه مډیا زیاته مننه دا وایم که دغه زمينه کې مونږ سره یو محرم مو سي دا به ډیره ښه
تاسو لوګ کسان نه چې ځوانان ته د سکالرشپ زمينه برابروي څه غوښتنه لري چې تاسو ته هم د زده کړې په برخه کې نور اسانتیاوي چمتو کړی
بالکل دا هم ډیره د ویار زیات چې د سی اشخاص ته د زمنګ زده کړې لپاره کوخخ کوي نو ډیره زیاته مننه ونه کوم او دا کوم ستونزې چې په منځ کې دي که د دې د حل لارې دپاره د زمنګ مشران زمنګ حکومت سره وغږېږي یا چې موږ لاړ شو خپلې زده کړې وکړو نو دا به ډېره ښه وي.
که چېرې دا وضعیت همداسې دوام وکړه په افغانستان کې دننه هم ځوانانو ته زده کړې نه وي، کوم څوک چې سکالرشپ زمینه برابروي هغو ته هم اجازه ورنه کړي یا ځوانانو ته نجونو ته دا بانه جوړه کړي چې محرم نشته، دا وضعیت که همداسې دوام وکړي دا څومره د ځوانانو کورنۍ او هیواد په زیان تمامېدلی شي؟
بالکل، دا خو په سلو زمونږ په زیان ده، لکه څنګه چې زمونږ ملک تاسو اوس ګوري یعنې د پخوا په پرتله که موږ جمهوریت کې کومې زده کړې کولې څومره پیشرفت هم کړی ور یو ځای ته رسېدلو، اوس ډېر زیات شاته لاړلو. داسې فکر زه کوم چې مسخت موږ شل کال دېرش کاله شاته تللي، نو دا چاره زمینه هره لاره زمونږ پر مخ باندې بنده یې موږ نه اخلي، نو زه فکر نه کوم چې چا خبره څوک به د ژوند کولو هیله ولري او یو ورځ به هم په خوښۍ تېره کړي. هره ورځ به دوی وایي چې مثلا دنیا یا ژوند کله خلاصېږي او کله به موږ د دې څخه بېغمه کېږو. دا ډېره دردوره ده چې موږ یو لاره پیدا کوو، هغه ټول لاره زموږ په مخ باندې بدلېږي. بیا هم خدای دې زموږ حکومت ته د نیک هدایت وکړي او داسې یوه لاره موږ ته جوړه کړي چې موږ د دې ژوند کولو نه، د ګډوډ ماحول نه، د وضعیت نه ډېر متاثره او ډېر زیات جګرخونه یي، نو دغه حل لاره که جوړه کړي نو دا به ډېره ښه.
بله، تاسو څه پلان لري ادي اقل د ځان لپاره چې د زده کړې کچه لوړه کړي؟ څه پلان لري؟ خپل هم ځان ته څه فکر کړی؟
لکه موږ کوم خیالات لرل، کومې هیلې هم لرلې چې موږ به زده کړه کوو، خپل وطن ته به خدمت کوو، د خپل وطن بچي به روزو، موږ به یو ځای ته رسېږو، هغه ټول زموږ هیلې خیالات ډپ پتن له منځه لاړل. خو بیا هم په کور کې مطالعه کول یا د بهر استادانو نه په آنلاین شکل درس لوستل یا درس ویل، بعضې نیم کورسونو یا مدارس چې خلاص دي دلته هغه هم چې ډېرې زیات بند دي، نو په پټه باندې لږ لږ زده کړه کول هم ډېر زیات ناهیلي هیلیم خاورې دي. خو بیا هم د ځان لپاره یا د خپلې کورنۍ لپاره او کوم ضرورتونه چې موږ لرو د هغې لپاره کوشش کوو چې یو څه زده کړو. خو دا چې موږ هره لاره بنده ده، موږ زمینه نه لرو، موږ داسې لاره نه لرو، موږ هغې باندې لاړ شو او ځان ته لکه په تیارو کې یو څراغ نه لرو چې موږ هغې څراغ ته لارې تګ وکړو او ورشو. خو بیا هم خپل کوشش کوو، ځکه که ډېر ناهیلي شو او د ژوند نه بېخي بېزاره شو او چې هېڅ نه کېږي نو دا هم ډېره سخته ده. نو که په کور کې مطالعه کوو یا د بهر استادانو نه آنلاین درسونه وایو یا داسې کوم مدرسې ته ځو، نو په همدې مو خپل فکر راجم کړی دی او په همدې لارې سره غواړو چې لږ مخکې تګ وکړو، یو څه زده کړو.
ډېره زیاته مننه زمنده، سلامته اوسې.
هیله کوم، مننه، کور ودان.
شمس الرحمن شیرزاد چې اوس د کمپیوټر ساينس د پانځم محصل دی وای دته د قمر رسنیز بنسټ په مرسته د لوړو زده کړو سکالرشپ برابر شوی وو. هغه یې پاکلا وای
الحمدلله اول خو ډیر زیات خوشاله یم چې د قمر د محصلینو څخه یم. تقریبا درې نیم کال مخکې د یو سکالرشپ لري چې ما ته آنلاین مخې ته راغلو او ما ورته سبتینامه وغه د نمره کولو پروسه مې ټوله مخته یوړله. له هغې راهیسې مې سبتینام وکړلو او پنتون مې شروع کړی، اوس فعلا اتم سمستر کې یم او ورسره د خپله وظیفه هم د کمپیوټر ساینس بخش کې وړم.
درته وایي چې کله دلته درس شروع که څومره اسانتیاوې درته برابرې کړلې؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو سره مرسته وکړه؟
مشخصا د دوی مرستې خو د پنتون د فیسونو اړوند وی چې د څلور کالو فیسونه یعنی هر میاشتې فیسونه دوی تحویلول. بیا ورسره د کارموزه یا د انټرنشیپو برخه هم وله چې که قمر دفتر ته راتللی شي نو کولی شي کار زده کړي او بېرته همدلته کار ترسره کوي، خپله وظیفه همدلته ترلاسه کوي. تقریبا اته میاشتې زه د قمر دفتر ته لاړم.
تاسو په خپلو خبرو کې کمپیوټر ساینس یادونه وکړه، د کمپیوټر ساینس په برخه کې تاسو لوړې زده کړې د قمر په مرسته وکړې؟
وو مختلف پوهنځي ول مختلف څانګې ولې خو زما خوښه هم کمپیوټر ساینس وه. زه کانکور کې هم کامیاب شوی وم خو یو بلې څانګې ته کامیاب شوی بیا مې د قمر له لارې خپل خوښې څانګې ته راغلم او کمپیوټر څانګه کې خپلې زده کړې مخته وړم.
ځینې بنسټونه چې دغسې امکانات لري چې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، دا کار څومره مهم ده چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې خو د ښځینهو په مخ بندې دي چې بندې دي، نارینهو ته ماسې چندان شرایط نه دي برابر، داسې بنسټونه څومره ښه دي چې ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي؟
خورې ډېر زیات متاثره دي، ځکه تاثیر کوي دغه ماحول باندې. دلته خو افغانستان حالت داسې دي کله یو رقمي کله بل رقم ته یې داسې صحیح نه دغه کېږي چې مثال جج کې چې اوس سره کوم څنګه حالات را روان دي، نو ډېر زیات تاثیر گزاره دي. شخصا زه خپل ځان وانګرم چې مثال ما د څومره تاثیر گزاره ده. زه تقریبا نه نوي کې فارغ شوم، بیا یو کال یو شخصي پنتون ته تقریبا دوه سمستر زلاړم، خو چونال تزما کورم او مسولیتونم را پسې زیاتو کارم، نو زه ما نشو کولای چې هغه فیزم ورکم او پنتون سم صحیح مخته بوزم. نو د ټولو لپاره ډیر زیات متاثر دی. زه چې کله راغلم دلته د جلال آباد او دا ماحول سره فرق هم کوي، نو زه ډیر زیات خوشحاله شوم. قمر ته تلم او ولنټیرم تلم، ورسره مې څنګ کې دوه ځای وظیفه هم پیدا کړله چې ما د شپې شفت کې هم کار کاوه په یو شخصي اداره ولا هغې سمه د زه ګرافیک ډیزاینر کار کاوه. بیا د وخت په تېرېدو سره همداسې وخت راغلو چې ما پسې زنګ ووهل شو چې داسې یو کس شته دی چې هغه قمر ټرین کړی، یعنی قمر سره کار کړی یا ورسره پاتې شوی یا راشي موږ سره وظیفه ترلاسه کړي. نو الحمدلله اوس یو وزارت دی او هغې کې د ګرافیک ډیزاینر او ویډیو ایډیټر ویډیوګرافر دغه کارونه مخته وړو، نو ډېر زیات تاثیر ګزاره دي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې د دوی د بنسټ مخه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې افغان ځوانانو سره د ژوند په هر پړاو په تیر بیا د زده کړو په برخه کې د اسانتیاو برابرول دي. نوموړی په پایل کې د خپل وروستي فعالیت پاکله غږیږي.
قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، قندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته. ولې د جنو مسله کې خو لږ غشته کنه، او محدودیتونه لري پانتون پړوغه بیا غ دوه کلن طبي انسټیټیوټونه کې دولت خو اجازه لري. هغه یمغه برخه ته معرفي کو ځوانان کمپیوټر ساينس، اقتصاد، انجینری او ژورنالیزم پانزو کې هغه معرفي کو د خپل پروسه لري. اوس سپتنم پروسه جریان لري، به سپتنم پروسه تړل کیږي، هغه وروسته به دوی ازموینه اخیستل کیږي. ازموینه کې به د ټاپ 300 کسان موږ د خصوصي پانتونونو ته انسټیټیوټ ته معرفي کو، خوند انسټیټیوټ او هلکان پانتونونو.
بله، دا سکالرشپونه په داخل د افغانستان کې دي، یعنی به هر هیواد ته نه دي.
بله بله، د داخل د افغانستان کې دي، او خصوصا هغه خويندورون ته چې غوي اقتصادي مشکلات لري، اقتصادي ستونزې لري، هغه نشي کولای چې په خپل پیسو باندې یا په خپل واس باندې یا په خپل موټو باندې دوی لوړ زده کړې وکړي. ولې لوړ زده کړې؟ دوی هلي دغه لپاره، اصلا دغه ډول ځوانان لپاره دا شوې دي. کنه ځین ځوانان دي اقتصادي مشکلات هم لري، مثلا کانکور کې مغوي وخی نتیجې ته نه دي رسیدلي. دغه ناسم اقتصادي وضعیت ته دوی دغه هیلی تر خاورو لاندې کړي ترڅو دوی لوړ زده کړو کې. فقط په دغه مخه باندې موږ دغه پروسه په لاره چول دینه مخ کې موږ تقریبا درې نیم کال مخ کې تر اویا کسانو پورې موږ دا پروسه درلودل. الحمدلله ډیره کامیاب و. خو سالکان په اووم سمسترونو کې د ژوند کې کافي بدلون راغلی ده. په خو ځینو کې اوس دندې وظیفې لري، نو دغه اړتیا او ضرورت ته په کتو سره، یعنی یو ډیر بنیادي بدلون ته په کتو سره، د ځوانانو په ژوند کې موږ دغه پروسه بیا په لاره واچوله.
بله، قمر بنسټ یوازې د دې لپاره چې ځوانانو سره مرسته وکړي افغانستان په دې سختو شرایطو کې چې د زده کړې زمینه نه ده برابره، په تیر انجونو ته یوازې د همدردۍ او وطن سره چې مینه لري ځوانانو ته غواړي کومک وکړه. په دې مخه دا کار کړی ده، او که راته ویلی شي چې په دې کې هدف څه ده؟
دقیقا کومه مسله چې تاسو یاد کړم، همدغه هدف ته اصلي هدف همدا دی چې هغه ځوانان چې مثلا ستونزې لري، مشکلات لري، د دوی لاسنیوی وسي په زده کړې برخه کې، مغه د هیواد د آبادی په لور یو بنسټیز کار افغانستان ته، افغان ځوانانو ته اصلی مخه هم داده. دلته بل هیڅ مثلا کوم مسله پکې ځای نه لري، فقط دې لپاره چې ځوانانو په ژوند کې یو اساسي بدلون راشي. هغه ځوانان چې دا غوي هله لري چې لوړ زده کړو کې ولې نسی کولای چې مخکې لاړ پر خپل مټ. په مونږ به همدغه ولایتونو کې له معتبرو خصوصي پانتونونو سره موږ قراردادونه کړي، یعنی د افغانستان په سطح مخصوص، مثلا په کابل کې سلام پانتون دی، رڼا پانتون ده، مثلا مشهور ښه د اعتبار شهرت هم ډېر ښه دی. دوی څلور کاله ټول مصارف موږ ورکو، فیسونه به موږ هر سمستر پای کې دوی فیسونه ورکو، هغې نه وروسته به دوی فالو کوو، دوی به تعقیبوو درسونه څنګه دي، دوی ته به بیا ورکشاپونه، دوی ته سیمینارونه، دوی ته آموزشي دورې، دوی په انټرنشپ باندې بیرته په قمر کې کار کول، دغه زمینې به مرته برابرو انشاءالله. څه پلان
د مصارف د دو ځوانانو قمر بنسټ له خپلې شخصي بودیجې نه ورکوي؟
موږ هغه ته دوه ډوله د مالی برخه کې چې موږ دوی سپورټ کوو، خپل بیا یو خو موږ عمومي کمپاین کوو د خپلو مثلا افغانانو ترمنځ، خصوصا بهر میشتو افغانانو باندې، بیا از موږ هغه دی دا ډول ځوانان سپورټ کی، یو د سه کم برخه مرسته دغه ډول افغانان مسرکی. ولی لدی ورخه خو موږ په بهر هیوادونو کې غلرو همدغه سې کوم خیریه بنسټونه دي خیرین جوګان دي هغه سره به موږ ډیل کوو هغه سره قراردادونه کوو هغه ته مثلا موږ پروپوزل اور کړو چې دغه برخه کې افغانستان کې ضرورت د اړتیا ده او مثلا دومره ښه تغییر راوړلای سي ټولنه کې دا اوس خپل د قمر 15 کسان سټاف چې دای بیرته د قمر محصلین دي چې قمر معرفي کړو درې نیم کال وړاندې هغه اوس ماشالله قمر کې دند تر سره کوي یو خاندازه ماش اخلي خپل ستونزې د کورس ستونزې ټول سره حل دي نو دغه ډول پروپوزل موږ ورکړو الحمدلله دغه له خام تایید شوه ده نو ډېرې برخه ځوانانو غوي سپانسر کوي ځینې برخه موږ هڅه داده چې دغه برخه ډیره وغزو یعنی شاد روان سیمستر کې هم 300 نور اعلان کو 500 نور اعلان کو ممکن مثلا د تعداد تر زرو دینه واوړي یعنی زموږ هدف دا ده چې په تعلیمي ډګر کې او د لوړو زده کړو په برخه کې موږ ډېر لوی کار وکړو کسم 1300 یتیمان دا اوس په خصوصي مکتبونو ته موږ معرفي کړي هغه کتابونه قرطاسیه لباس د مکتبونو فیسونه ټول مسایل موږ ورکو هغه پروسم جریان لري ولی دغه ترڅنګ اوس موږ لوړو زده کړو برخه ته داسته
زه به نه غواړم دا پوښتنه کوم مګر د اکثره کسانو په ذهن کې دا مسایل تاویږي په افغانستان کې اکثره کسان چې کله دا ډول مرسته غواړي ځوانانو سره وکي یا میرمنو سره یا ماشومانو سره دلته بیا یو څه چې دوی وایي چې په پروسه کې شفافیت نشته کنه داسې یو څه وړاندې کوي چې مثلا هر څوک خپل ملګری خپلوان را وړاندې کوي په دغه برخه کې تاسو کوم څه په نظر کې نیسئ که څه هم په پایل کې تاسو رڼا واچوله تاسو کوم ځوانانو ته لومړیتوب ورکوئ
د ډېر ښه پوښتنه ده زموږ خو مسله داسې ده چې موږ فعلاً مثلا 300 سکالرشپ اعلان کړي بیا د 300 سکالرشپ ته ممکن تر زر یو نیم زر کسانو پورې هغوی دې ته نوملیکنه وکړي موږ د ټول تیمیلونو کو زنګونو هدي برا غواړو موږ به عمومي د ازموینې نیټه ټاکو په موږ ورځ به موږ ازموینه اخلو په دې برخه کې به یو موږ د کانکور په څیر سوالونه لرو مثلا مغه د مکتب سوالونه چې کنه ځکه معمولا چې پانتون د څوک راځي هغه بنو مکتب فارغي به راځي د غوړو سوالونه لرو او په پای کې به ځینې تخنیکی او تخصصي سوالونه ولرو مثلا د هر فیلډ مربوط مثلا د کمپیوټر ساينس که څوک وایي مثلا هغه ته موږ وایي چې ولې ته مثلا کمپیوټر ساينس د انتخاب کړی مثلا اهداف څه دي په اړه ستا پلان څه ده مثلا داسې ځینې تخنیکی سوالونه لرو چې په هغې سره موږ دا معلوموی سو چې په واقعي معنا دغه ځوان ذهنیت څنګه دی فکر څنګه ده دی کولی شي چې په رښتیا د ده په ژوند کې بدلون راشي مثلا آیا دا په رښتیا مستحق دی که نه دی له دې مخکې باید یادونه وکړم چې موږ د هغه په برخه کې سبتینام په برخه کې کله کوم فورم یا کوم لینک چې موږ شیر کړی دی د کوم لینک له لارې چې ځوانان سبتینام نوملیکنه کوي هلته موږ ځینې داسې سوالونه یا ځینې داسې اپشنونه ورته اضافه کړي دي چې په هغې سره موږ دا معلومولی سو چې څوک مستحق دی څوک نه دی څوک باید انتخاب شي شو شارټلیست شي موږ سره مخکې لاړ شي ان شاء الله قمر بنسټ یو ښه مخینه لري په افغانستان کې ډېری دوستانو ته معلومه ده یو تیره تجربه هم لرو موږ څلوېښت کسان مالیزیا ته هم لیږلي وو هلته مو د البخارا پوهنتون سره زموږ قرارداد شوی وو الحمدلله غزوانان به کال بل کال ته فارغېږي هلته ډېرې ښې لاسته راوړنې لري د پوهنتون په فعالیتونو کې ډېره ښه ونډه اخلي زموږ دغه افغان ځوانان چې قمر بنسټ معرفي کړي دي یعنی هدف دا دی چې الحمدلله هغه زموږ د شفافیت مسایل او هغه زموږ د بیرته د راپور ورکونې مسایل ټول ډېر واضح دي په همدغه برخه کې موږ چې په نورو برخو کې فعالیتونه لرو ان شاء الله چې دا ډېر واضح دي.
بله که درته وایي چې نجونو ته څومره زیات امتیاز ورکولی سي قمر بنسټ ځکه لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لومړی ویل چې غوډي له زده کړې څخه محروم دي په دولتي پوهنتونونو کې نورو ځایونو کې دوی یوازې کولی سي په سي برخه کې دوی زده کړې وکړي د قمر بنسټ څومره ډېر امتیاز قایل دی نجونو ته؟
دا ډېره مهمه مسله ده اصلا خو زموږ نظر دا دی چې باید څومره پاملرنه وشي څومره حق وشي هغه د دوی اساسي حق دی د دې پوښتنې اصلا ځاینه پیدا کیږي هغوی باید په دې پروسه کې شامل وي هغوی ته باید زمینه برابره سي د زده کړو لپاره ولې چې هغه موږ په افغانستان کې هم څومره چې موږ هغه اجازه لرو یا هغه څومره محدودیتونو په چوکاټ کې چې کوم کار مخکې وړی سوال ته ان شاء الله د دوی لپاره موږ دغه فرصت چمتو کړی دی ان شاء الله یو ښه فیصدي برخه به موږ هم نجونو ته ورکو هم د خویندو لپاره به ورکو په صحیح برخه کې چې کوم پوهنځي دي ټول موږ ورته انتخاب کړي دي نرسنګ د قابلګي ده پروتز دندان دی یا استوماتولوژي چې ورته وای لابراتوار برخه د طبي ټکنالوژي دغه ټولې برخه ورته ان شاء الله موږ ټاکلی او ان شاء الله خويندې به ان شاء الله دې برخه کې هغه ونډه پکې لري البته لیوالتیا موجوده ده ځکه چې موږ سره اړیکې نیسیم ایمیلونه کې مسیجونه کې زموږ پانو ته موږ سره اړیکې نیسی او ډېر لیوالتیا لري چې هغه ته البته دغه فرصت برابر سی هغه ترې استفاده وکړي
کله چې دا ډول سکالرشپونه اعلانېږي په کوم شمیر ځوانان نوملیکنه کوي تاسو یې مثال تاسو ویلې چې دو درې سوه کسانو ته شاید یو نیم زر کسان نوملیکنه وکړي، معمولا تاسې د ځوانانو علاقه له زده کړې سره څومره وینئ؟ کله دا ډول اعلان تاسو وړاندې کوئ، څومره ځوانان غواړي چې نوملیکنه وکړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د زده کړو علاقه د نورو وختونو په پرتله دا زه ډېر ډاډه ویلی سم، ځکه زه خپل یو ځوان یم، یعنی د ځوانانو له زړه ډېر زه ښه راتللی سم، او د دغسې اقتصادي ستونزو یوه تجربه زه خپل په مخ کې ژوند کې لرم. نو اوس چې موږ ګورو الحمدلله علاقه د ځوانانو ډېره ښه ده. همدغه یو ښه مثال دی چې موږ تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې موږ لینک خپور کړی ده، تر اوسه پورې تر اته سوه نهه سوه پورې ځوانانو او خویندو نجونو نوملیکنه کړي. همدې معلومیږي چې څومره ځوانان علاقه لري. دا شاید ځینې ځوانان داسې چې هغوی علاقه ولري د زده کړو سره، ولې زموږ دا خبر شاید ورته نه رسېدلی. زموږ هدف له ستاسو سره د بحث او مرکې د نورو رسنیو سره همدا ده چې همدا غږ انعکاس وکړي، هغه ځوانان چې هغوی ناخبره دي له دې پروسې نه خبر شي او په دې کې ونډه واخلي. نو الحمدلله هغه علاقه د ځوانانو ډېره ده. همدا خبره زه بیا هم کوم چې افغانستان کې وزنی ستونزه دا ده چې د ډېری ځوانانو هیلې امیدونه ناسم اقتصادي وضعیت تر خاورو لاندې کوي. دا یو ډېر واضح باز دی، دا یو ښه فرصت او چانس دی، او په کافي اندازه ځوانانو سره علاقه ښودلې ده، او انشاءالله چې له خیره موږ سره به ګډ مخکې ځي.
تاسو له کوم مشخص لینک نه یادونه وکړه چې د دې نوملیکنې لپاره د سکالرشیپونو لپاره لینک ده، په دې اکله کړنا واچوي؟ همدا اوس که ځوانان دي موږ او تاسو خبرې اوري، دوی دا لینک له کومه ځایه څه رقم پیدا کړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د قمر فاونډیشن یا قمر فاونډیشن ډاٹ او آر جی دا لینک دی زموږ، د چې کله په دوی ګوګل کې په کروم کې دوی سرچ کړي هلته به زموږ د سایټ ورته راسي. انشاءالله چې زموږ سایټ بیخي په سر کې راځي، کلیک در باندې وکړي، هلته دوی ته هلته شته سکالرشپ برخه د انتخاب کړي، همالته ورسره لارښود ویډیو هم شته چې دوی څنګه ثبتنام وکړي، څنګه اپلای وکړي، ټول غسته. همداسې د قمر بنسټ ټولنیزې رسنۍ چې دي هلته موږ کافي اندازه کمپاین روان کړی دی، پوسټر اپلوډو، ویډیوګانې اپلوډو، معلومات اپلوډو، او په هغې کې دغه مسله موږ ورته ډېره واضح کړې ده چې دغه لینک دی، په دغه ډول تاسو پکې ثبتنام کولی شئ. په هر ځای کې یعنی موږ ډېر ښه په واضح ډول دوی لپاره په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې موږ ورته لارښود ویډیوګانې ریکارډ کړي تر څو دوی په ډېرې اسانۍ سره وکولی شي چې نوملیکنه وکړي.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
آزادی میلمه.
السلام علیکم، د آزادی میلمه خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی، او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هندو د افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه شي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو، د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی و، د هغه په واسطه او د هند دولت تر منځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډیر کلم د شپیتو کال څخه ما وشت یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا نو په هغه زمانه کې دا یو فرهنګي راکراور کراوه دته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وای تمامیت هم وای دغه تمامیت په اساس باندې خپل وهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندستان ته راغلی خو پلان ډول باید ووم چې په 1900 او یایم کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څنګه په هندستان کې په جواهر لال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون چې موږ ساده وو د یو کورس په بڼه باندې منځ راغله مخکې ته اړیکې وې
بله هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک اړتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چارتیا او ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړي د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې تر ټولو ډېر برخه یا سروي وشو نیمایي برخه څخه ډېره یوازې په هندستان کې و تاسو په یوه چې د محمود غزنوي د زمانه سره تقریبا 0 کال وروسته د خاصه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي البته دا په سیاسي بڼه وي لیکن د دې ترڅنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر ډېر موجود و دا مسائل ډېر ډېر و په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسور یا پوهانه د شکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و او هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دا د تمامیت څنګه کړی او دا اړیکه رامنځته کړې ده خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي خوشتنه د هغه ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه رامنځته شو
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ
ما تاسو ویل کله چې په ان سره دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړی تر هغه وروسته په 1900 کال کې د لومړي ځل لپاره د څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اچک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه دا هڅه وروسته بیا ډیر زیات استادان په تاګور اتک د ګلودي ډیر زیات استادان راغلل او په اخر کې یعنی په تقریبا د 1900 کال کې یا 1900 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل په دا وخت کې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان نو دا څنګه لپاره زره وشتلم زه په 2014 کال کې د جولای په میاشت کې درغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې درغلم نو په دا وخت کې دا کار شروع کړی ته څنګه نه پوه او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2014 کال کې دا ضرورت په اساس باندې که د دې خلکو مشتنه و د مو په ماستری واره ولا مازیانه بي اي او د ماستری سره هم وټرل د 2016 باندې مو لمړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې سره فارغ کړ او دا سلسله تر غننه پورې هم ادامه ده
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتمان به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یو زموږ پښتو صفاحي ادبيات کې بداسې چې څو داس داستان نه یي چې فتح خان یا د تا ورته نور کرکټرونو یو اړ ده هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د دیلی یادونه نه وي پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دوه ځایونو یادونه پکې کېږي کله چې دلته هند راشي تاسو به محسوس کړئ چې او دا چې دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي د دې څخه ماسه و دي څخه مشله جوړ اخو تاسو به کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې د قدر وړ خلک دي افغانانو ته دوی چې کله د افغانانو مخې دوی د سي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میلې هغه څه خبره د دوی وچ میوه او هغوی د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی ربنا ټاګور دغه شان مختره ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي پاتې سوراغلو په دې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روهیله ویله پټانان یې بلله او روهیله یې ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مځکو ځان د غرونو څخه ده یعنې د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه تن د پښتنو څخه ماته و د نورو راست توکمونو ته چې هند راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله ویل په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونو چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونو کې احساس کوي وبي ګوري چې دا اکثریت پخوانی فلمونه د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا و شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینالري انتخابي او تاسو موږ ولې چې په دوه نوې هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابي
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته اغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاده پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده د کتابونو دی مور یوازې د رامپور پر رضا لګری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخه دي یعنی خطي نسخه په دې کې چې نه دي چې په لمیډیا او پینځه سلويشت نور چاپي دا یا به کتابونه دي مثلا په خوا څخه د تنظیم سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده د خټکو محله ده مثلا په حیدرآباد کې او تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوی دي البته دا خو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې دوی ناست ته د نوابانو چې دا به جوړ شي چا سره باندې څه څه شوی مثلا د تنظیم په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړي شي پریاض محمد پښتو ژبې لمړنۍ پښتو پارټي کتاب یا تاریخ یا فرهنګ خو هغه مسره وړي هغه جوړ کړی هغه لیکل نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په پښتو عربي پښتو سانسکریت په دغه باندې د خپل په دغه ژبه لوی استاد او اسرار محمد د دې بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور می تاسو ته دا اوسنۍ خبره نه ده دا ډیره پخوانی خبره ده یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته مو یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی باسا کې لرو البته په ارمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی په ټی ساتلې دي منظور نه دا ده چې دغه د علاقه مندي د خلکو نه تنها په ملکی بلکې په نظامی باسا کې هم د خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په د زیات علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی له خپل سره خبرې اترې لسته دا دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم درک په دې ده دا خو د ژبه هغه د چې ځینې کم یې ځینې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی یا ورته باندې زوی به زغه وره و سم چې ان شاء الله چې شرایط لستر د اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ډاډ باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی
هر کال ګوره او توا سره و سلری شتم کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته واره د یو شبي د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله پینسلس کله شل کله تر 15 په دوه دوه کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې د لاس کسه معمولا لاس یو لاس یا تر دوه لاس کسه ماستران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په دوه کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول
دا فرغان کوم ځایو کې دند اخلي
بس بیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی اصل اوس دنیا ټول دا څه چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څنګه کې کله چې شاګردان د دې ځای څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډیر کسان یعنی ما تر اوسه بیکاره په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا ده بس جاست مثلا د فیسبوک اداره په حیدرآباد کې دغه ډیر شاګردان ډیر کسان جاست وی ځکه چې هغه فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه بو سره کار لري نو واخ مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت د لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترنکان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه د واسطه مثلا د آل انډیا ریډیو د تخریب مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په ونه فارغ وایي چې سره آل انډیا ریډیو جست کړ دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه او تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه په کسته وي یو څه په لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلو نه جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي دا بیا زیاتره هغه داله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې تا مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی د پاره ځوږه یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه دپارټمنټونه هم التشتا یا د نورو بهرنۍ ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته د وګ کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هندي او ډیر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره ماستر مېدارې منځ ته تجارت په دې کې ډیر راغلی لري تبيده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي دا ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې به ته حرجات مې مثلا سپورې تاسو چې نه یې به دلته تاسو جرمنی چې په دې د جرمنی سره راکړه واکل مثلا نور د چې به دي البته د بیس په دې چې به دي سانسیټ چې به دي دا وایي ته څنګه یو اشاره ده تاسو کوم چې د فارسي ډپارټمنټونه هم ستاسو ما د اټکل لمخه یاده تحقیق لمخه تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې شته لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري په هند کې همدغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیا وی برابر کړی دي دوی ورته شاګردان مثلا د مایر کې لوشه کوشن د پاره ایران ته ورغواړي تر هغه ځای چې خبرې داسې پی دي شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه پانتونو کې یعنی دغه 16 ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دی یو واردې ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یا شي البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یا وازلای ډپارټمنټ د پښتو چې د هند کې دی نیلرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه څه خبره ادمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجود ده نو د افغانستان اوسنی په خواني حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دا داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو باندې تو کال مخکې د ام اي تو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزې نو واښستې ورته ځخل هم وسروان و په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاو دنیا د کوم مشکل په اساس باندې زموږ د سفر هم په لاره نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي ډیر سستي تر روان او دا یو ځانګړی ډپارټمنټ دی چې تاسو څنګه کې سره نیرو پانتون کې د پښتو څخه
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له دورستۍ او جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه
توامیتونه معمولا یو معین مده لري پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1906 کال کې د پوهنسب علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت د دې څخه کافي ډېر کلونه کېږي، خو تر هغه وروسته دا تمامیتونه څو وارې تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپله هم همدغسې یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته وم د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي او خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرض د لسو کالو لپاره. نو یو کال وروسته بیا وګورو چې دا مورسته کې په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
خاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړه پیل شوه، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څنګه فعالیت سره ډول وو؟
هغه وخت هم د څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول وو. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارت تایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرم په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هیڅ د اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړ او هغه سره مخته. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایلو باندې سترګې پړي، مثلا کله لاس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، خغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څنګه وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالات کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې د دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه سه لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالات کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومک کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دا مو ورته او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځ نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توهمیت په حساب؟
او اوس هم لرو فکر کوم، اوس هم په ننګرهار کې د ننګرهار په پوهنتون کې خدای فکر یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان زده کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته معمولا د یو ژبې د کورس چې باید 25 حدود کې وي شایوونه وي شای ډیر وي لیکن هغه کور دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوسم فعال دی او شاګردان روسي
مننه ښاغلی خیری اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه شتبانې وکړي تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي
نوم محمد انور دی خیری تخلص کو د پلار مې محمد اکبر دی د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنۍ د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې نو د کندهار څخه د پلار وظیفې په اساس کابل ته راغلم ما کابل کې ژوند تیر کړی ابتدایي مکتب مې دلته ویلې کور مو په خیرخانه کې دا هر کم تر یو معین مودې چې ټول سم پر په توګه کار کې ستاسو او استاد په سپاس په کابل پوهنتون کې پښتو څنګه کې قرار شو هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوسم دا معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړې وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري په هغه وخت کې زه دوړ کې کامیاب شوم لمړنۍ پورته و نو د څنګه هم ضرورت وو د نامزدې په ویالي په صفات مقرر شوم تر په ان ملي پورې وی کابل کې وم البته په دغه ترس کې چې په کابل کې وم په چینو اداري کار پوسټونه کې هم کار وکړم مثلا د کابل په انټون د ادبیاتو د پوهنتون د ماوین په صفات لومړی هم د مدیر تدریسي په صفات د ضرورت په اساس چې تاسو کله وګورئ ماوین په صفات بیا یې څه ډیره موده مې د کابل پانتون د استادانو د امیر په صفات باندې کار وکړ چې په دې باندې کې د استادانو امیر د کابل پانتون د علمي شورا غړی هم دي د تقرر هم څخه د کمیټې او د تصفیاتي میډ کمیټې غړی دی په دغه ټولو کې مې تر یو معینه موده پرې تر هغه وخت چې د کابل کې وم د څلور پنځه کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبي و بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم فقط د یو خبره د یادول وړ د هغه دوستان چې ما پیژنې کله چې په کابل پانتون کې وم ما د خپل دفتر یعنی د کابل پانتون نوی فیصد مراسله سره زمانه کې اسما د دفتر د خو یعنی د معاونیت کې علمي دلارې څخه چې بیا او که چېرې موږ دفتر وکړي او دا مراسله دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو دا هغه لاسره راوړل چې ما د استادان د مدیریت زمانه کې تخلو
د مرکه پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مخسن دي هغه چاله لپاره چې له کلونو راځي تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورن ذهن ته راځي په دا لس یو لس کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ
دا پښتنه باندې عجیب وي یعنی چا خبر په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي نو طبیعي د ګرمۍ زیره به حد د زړه کله داسې خاطره تاسو چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2013 د جولای میاشت چې هوای ډګر کې ښه تاسو له ما فکر کاوه تاسو البته چې جولای میاشت ته ډیره ګرمي ده ما فکر کوم چې دا د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا په وینو چې څه ده په دغه څه خدم هوای ډګر هو سم انسان لري هوا به سمې او کله چې زه تر کور یې نه تر جنیو پورې تلم هغه بخار هغه د تیارو دود را پسې و نو زه ورسته پوسم چې بابا دا دا هغه بخار نه دی دا یو عمومي بخار دی هغه عمومي ګرمي ده
دا هند ده
په هڅه دا هند نو دلته به حدا مشكله خبره ده په خو خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې ده چې بل کاغذ مول استاد سو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په جیمی کې زه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کیو بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې ته دوی بیا ته رجستریشن شروع کیږي د نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیا ته تاسو نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارو داسې شیل لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهن مل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلما په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
تمست خمار ستر گو پما کړیا سر دې عالم پما خبر دې مست خمار ستر گو پما کڑیا سر دے عالم پما خبر مست خمار ستر گو پما کڑیا سر دے عالم پما خبر مغروری نازنینی ترستر گومی دیوینی رسوا کمستامی پحال می خبر شوی کوراو کلی لرو برده عالم پا ما خبر پحال می خبر شوی کورو کلی لرو برده عالم پا ما خبر سامسکو خمارو سترگو پا ما کڑی اثر ده عالم ارمان مستا د مست خمار سترګو نظر دے عالم په ما خبر ارمان مستا د مست خمار سترګو نظر دے عالم په ما خبر سمست خمار سترګو په ما کړیا سر دے عالم په ما خبر سمست خمار سترګو په ما کړیا سر دے عالم په ما خبر دے
دمی ولولی او د وصال نا پرهیز ځوان ولولی او د وصال نا پرهیز سمچ پسر لې شو سمچ پسر لې شو نو رو جرا باندې را ناسرا کوي پریو زمانه شرا باندې را ناسرا کوي پریو زمانه شرا باندې را دا ولی ساڑ غندی میوشو دوائے چی دا ولی ساڑ غندی میوشو زوایم چی دا زوایم چی دا ولی خوال را باندی را لا ناسرا کئی پریو زمان شرا باندی را لا ناسرا کئی پریو زمان شرا باندی را لا راغلا راغلا د خندان پشا راغلا 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 د خندان پشا راغلا 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 سو درا باندې راغلا ناسرا کوي پریو زمانه شرا باندې راغلا ناسرا کوي پریو زمانه شرا باندې راغلا
ما بزار